السلام علیکم په افغانستان کې شپې نه بجې شوې ازادي رادیو او ری وی بل خبرونه ته موزه نور یاس نوري هر کله کوم مخله دې چې دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات خبرونه کوو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای روان 2015 کال شریکان په افغانستان کې اوبو روغتیا ساتنې او حفظ الصحې خدماتو ته د لومړیتوب لپاره 243 میلیون ډالرو ته اړتیا لري، خو تر اوسه پورې یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. د اوچا د افغانستان څانګې نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو د سرچینو د وچېدو له امله د اوبو له کمښت سره مخ دي. 30% د اوبو په غیر اصلاح شوو سرچینو تکیه کوي. اوچا همدارنګه د هغو کورنیو چې غیر اصلاح شوي تشنابونه کاروي شمېر 28% ښودلی دی. ازادي راډیو نن د جنوري په 13 درویشت کله نشو د ازادي اروپا ازادي راډیو د 2022 کال په ژمي کې د افغانستان لپاره په دری او پښتو ژبو خپلې ازمیښتي خپرونې پیل کړې، او د جنوري په 13 د چک جمهوریت پلازمینه پراګ د ازادي راډیو د افغانستان څانګې د پرانستې رسمي مراسم ترسره کړل. ازادي راډیو خپل فعالیتونه په پراګ کې د 15 خبریالانو او د افغانستان په 8 لویو ښارونو کې د 40 خبریالانو سره پیل کړل. اوس په ټولو پلاتفورمونو او ټولنیزو شبکو کې یو فعال رسنۍ ده. له 2 لسیزو څخه په زیاته موده کې د دقیق متوازن او پر وخت خبرونو او د ډیموکراسۍ او د بیان ازادۍ ارزښتونو ملاتړ لپاره کار کړی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیلي راپور هم لرو. اوکراینی چارواکي وایي پر سومي ښار د روسیې د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې وروستي بریدونه یوه تراژدي او جنایت بللی او ویلي دي دا ډېره مهمه ده چې نړۍ پر روسیې د ترهګرۍ لپاره له فشارونو لاس وانخلي. اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې تېره شپه د بې پیلوټه الوتکو څه باندې 80 بریدونه ترسره کړي چې په نتیجه کې 15 اپارټمنونو ته ډېر زیانونه رسېدلي دي. دغو بریدونو په نتیجه کې نه خښوی ودانی له انرژي او بو او د تودوخه له شبکو به برخه شوی دی. حماس نن پنځشنبه د 3 نورو اسرایلی برمته شو او 15 تایلندي اسیرانو د خوشی کولو پروسه پیل کړ. دا د دې میاشتې په پیل کې په غزه کې د اوربن لپایل رئیس دریم ځل دی چې اسیران په دې ډول خوشی کیږي. اسرائیل تم لري نور یو سلو لس فلسطینیان هم خوشی کړي. د پتا سوال کده چې څو ورځې وړاندې د څلورو خزینه اسرائیلي برمته پوځیانو په بدل کې د اسرائیل لخوا 200 فلسطینی اسیران خوشی شول. په دې ډله کې هغه یو سلو شل وسلوال هم شامل و چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي وو. فلسطینی او اسرائیلي اسیران په غزه کې له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د اوربند موافقې په اساس خوشی شول. واشنگتن ڈی سی ته نږدې رونالد ریګن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې مسافر وړونکې الوتکې او یوې پوځي هلیکاپټرې له ټکر وروسته په سیمه کې د لټون او ژغورنې پراخ عملیات روان دي. د امریکا د فدرالي هوایي چلند ادارې وویل دغه پیښه تېره شپه په سیمه ییز وخت شاوخوا 9 بجې شوې او مسافر وړونکې الوتکه په پوټامیک سینټ کې راغورځېدلې ده. امریکن ایرلاینز وویل په راغورځېدلې الوتکه کې 6 مسافر او 4 عمله سپاره وو. د امریکا د پوځي او چارواکي د رسنیو راپورونه تایید کړل چې په دې پیښه د پاوز بلک هاک هلیکپټر کېل دی. چارواکو ویلي دغه هلیکپټر کې 3 پوځیان سپاره وو. تر اوسه دغه پیښې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی معلوم، خو د راپورونو له مخې تر اوسه د لږ تر لږه 28 کسانو مړي له پوتامیک سیند څخه راایستل شوي دي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د ایران یو شمېر امنیتي چارواکي طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر له اختلافاتو خبر ورکوي.
سرحدات افغانستان با پاکستان با ایران
د وی د افغانستان سرحدونه له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو سره لا هم تر حد زیاتې ستونزې لري.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی معاشونه ځنډول شوي، خو د طالبانو د حکومت ویاند د خبرې شوې اوازې بې ځای وبلل او وویل چې روانه میاشت به د ټولو دولتي کارکوونکو تنخواګانې اجرا شي. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د اتحادیې له مشر سره مو هم د افغانۍ د ارزښت په اړه مرکه کړې.
تقریبا درې اتیا ته رسیدلی او یو ډالر اوس واپس مخې اړولی دی پنځه اویا ته راکوزه شوی دی.
په یوه تفصیلي راپور کې مو د ازادي راډیو درویشت کلنۍ ته کتنه کړې.
راډیو اورم د ډېر وخت نه خو خبرونې خبرې همدارنګه ازادي راډیو چې د ډېره مخکښه رسنیزه راډیو ده.
اقتصادي بحران دی بیا هم ازادي راډیو یوټیوب له لارې کله کله تعقیبوم، خو هغه ټولې خبرونې چې موږ د پنځه څلور ساعت اورېدلې هغه مو نه دي اورېدلې.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ایران یو شمېر امنیتي چارواکو له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر د اختلافاتو خبر ورکړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان د دغو اختلافاتو پر حل ټینګار کړی او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړېدو په اړه ویلي چې دا دیوال باید د رسمي پولې په توګه ونه ګڼل شي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخشی له سفر وروسته تودې شوي، د ایران یو لوړپوړی امنیتي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو په اړه اختلافات لري. هیڅ نه خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان له قوله ویلي چې نوموړی د دغو اختلافاتو د حل او د دواړو خواوو ترمنځ د لا ډېرې همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه لوړپوړي ایراني چارواکي د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال جوړولو ته په اشاره سره ویلي چې دا دیوال سرحد نه دی بلکې د سرحد امنیت لپاره جوړ شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې طالبان باید دې موضوع ته پام وکړي ځکه کېدای شي ځینې ځایونه داسې وي چې اصلي سرحد د دیوال څخه وړاندې وي او د سیمې جغرافیوي شرایط ته په کتو مهمه وه چې دیوال د سرحدي سفری نقطې څخه یو څل لري جوړ شي. یو شمېر امنیتي شنونکي له ډلې اسدالله ندیم وایي افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران سره تل سرحدي شخړې لرلې دي، خو د حل یوازینۍ لاره تفاهم، تاریخي اسناد او آرشیفونو ته مراجعه کول دي.
سرحدات افغانستان با پاکستان با ایران
دی وایي د افغانستان سرحدونه له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو سره لا هم تر حده زیاتې ستونزې لري، خو خبره دا وی چې افغان او ایراني لوري د مذاکراتو، تفاهم او تاریخي مطالعاتو له لارې دا مسله حل کړي، ځکه کدا موضوع یو اړخیزه او د کوم هیواد په ګټه حل شي نو راتلونکي کې به ستونزې پیدا کړي چې د دواړو لوریو خلکو ته به اثر خوږی جوړ کړي. د ایران حکومت تل له افغانستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو دلیل د افغان کډوالو د مخنیوي او د هغو ډلو د ګواښ کمول بللي چې دوی یې ترهګري ډلې بولي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وړاندې ویلي چې تر دې دمه له افغانستان سره د سرحدي دیوال کار 50 کیلومتره بشپړ شوی او تمه ده چې د روان کال تر پایه 100 کیلومتره نور هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. سیاسي کارپوهان له ډلې فاضله سروش وایي چې د ایران حکومت اوس پوه شوی چې له طالبانو سره همغږي د دوی د ګټو د تامین لپاره بې نتیجې ده او دا به د ایران او طالبانو د اړیکو د خرابېدو پیل وي.
در اوایل آمدن حکومت امارت اسلامي
په لومړي سر کې د اسلامي امارت لره تک سره ایران فکر کاوه چې کولای شي له طالبانو سره د سخت دریځو افکارو پر بنسټ همغږي ولري او خپلې ګټې بخوندي کړي، خو اوس پوه شوي چې دا امکان نه لري او د امارت له لوري ورته ګواښ موجود دی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان داسې مهال د ایران او طالبانو ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو د اختلافاتو خبره کوي چې تیر کال د دواړو لوریو ترمنځ د سرحدي شخړو پیښې هم شوې وې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دغو نښتو وروسته ویلي و چې نه غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ترینګلې شي او ټینګار یې کړی و چې باید دا موضوعات د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د هلمند د اوبو د ګډو پولو د امنیت او د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې په اړه خبرې کړې وې. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا لومړی ځل و چې لوړپوړی ایراني چارواکی کابل ته سفر کوي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر انکار کوونکي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی معاشونه ځنډول شوي دي. یو شمېر ادارو کارکوونکو نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سلواغي پر میاشتي یو لسورزي هم اوختي خوده تیري جد میاشتي ماشونه هم دوی ندي تر لاسه کړیو د کورنۍ د لګښتونو او نور ولټیاو د پر کول لپاره لجدي ستونزو سره مخ دي. په عین حال کې طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا د موضوع رد کړی او ویلي چې د هیواد بودیجه له داخلي سرچینو تمویلي او هغه په بهرنیو مرستو متکی نه ده او ډیر ژر به د تیري او د دې میاشتې ماشونه اجرا شي.
د امریکا له لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو بهرنیو مرستو له ځنډېدو وروسته اوس د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د ماشونو ورکړه ځنډولې ده. د بیلابیلو ادارو د کارکوونکي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. یو دولتي کارکوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې دوی ته ویل شوي چې تر بل امر پورې د ماشونو اخیستلو ته په تمه پاتې شي.
ما چې له مالی څنګ معلومات واخیستل هغوی راته وویل چې ستاسې ماشونه تر بل امر پورې ځنډول شوي او هیڅ اجراعات یې په برخه کې نه کیږي. د ماشونو راپور مالی وزارت ته هم نه لیږدول کیږي. موږ د چدې میاشتې ماش نه دی ترلاسه کړی. اوس د دلوې میاشتې یولسمه ده. ماشونه ځنډیدلي دي. ژمی دی، روژه هم رارسیږي. بل لور ته د لومړنیو توکو بیې لوړیږي. حیران یو، ستونزې مو زیاتې شوي دي.
بل دولتي کارکونکو هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم او د ادارې نوم یې په راپور کې یاد شي ورته اندېښنه لري.
زه یو دولتي کارکونکو یم. له بده مرغه تر اوسه مو د جدي میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. چارواکو هم وضاحت نه دی ورکړی چې ولې زموږ ماشونه ځنډول شوي. بل خوا داسې ویل کېږي چې ښایي ماشونه درې یا څلور میاشتې رانه شي، چې دا د کارکوونکو لپاره ډېره اندېښمنوونکې موضوع ده، ځکه زموږ بله هیڅ عایداتي سرچینه نشته.
تر دې مخکې هم ځینو دولتي کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځینه ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ماشونو ځنډېدو دوی ډېر اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته له رسېدو وروسته افغانستان سره د مرستو په شمول ټولې بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلي ترامپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډېرو مواردو کې د دغه هېواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. راپورونه ښیي چې د ترامپ د مرستو د ځنډېدو فرمان د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان پر اقتصاد ژور اغېز کړی. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د دولتي کارکوونکو د ماشونو ځنډېدو په اړه د اندېښنو په ځواب کې د دلوې د میاشتې په یولسمه پر خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر د دوی د مالیې وزارت له قوله لیکلي چې د دلوې میاشتې په جریان کې به د 1,040,000 دولتي کارکوونکو ماشونه ورکړل شي. مجاهد زیاته کړی چې د هیواد بودیجه داخلي سرچینې لري او د بهرنیو مرستو پر رسیدو یا نه رسیدو پورې تړلې نه ده.
به هم په مالی موضوع کې تم کیږو. افغانۍ چې په دې وروستیو څو کلونو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د امریکایي ډالر په وړاندې ډېره پیاوړې شوې او وروستیو دو اونیو کې یو څه ارزښت له لاسه ورکړی. دا چې اوس افغانۍ په څه وضعیت کې ده، په دې اړه مې د کابل په شهزاده سرای کې صرافانو د اتحادیې له رئیس حاجي بهرام خان زدران سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې نن یو ډالر د څو افغانیو په مقابل کې تبادله کېده.
په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو لیدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بعد له سلامه د تا د ځواب په بدل کې نن یو ډالر په 50 یو افغانۍ په تبادله کیږي.
یعنی افغانۍ د ډالر په مقابل کې قوی شوې ده.
او ډېر ته پوهته وکړه په دابطه کې تقریبا 3 اتیا تر رسیدلې او یو ډالر اوس واپس مخې اړولای د 50 تر کوزه شوې ده.
دا په سرای شهزاده کې دغه نرخ ده، همدغه رسمي نرخ ده او که نرخونه سره توپیر لري د افغانستان بانک نرخ یو ده او د آزاد بازار نرخ بل.
دا نوري صاحب داسې ده چې د افغانستان بانک لیلام کوي ښه اوس دغه افغانۍ چې ښه شوم افغانستان بانک مداخله وکړه او تقریبا پرون افغانستان بانک ډالر لیلام کړو په 80 روپۍ چې په دې کې سرپان او افغانۍ ورکړه. اکثره سرپان پکې توانیم شو دلته په بازار کې اوس افغانۍ کلاکه ده د تلاکېدو په حال کې ده. نن ورځ یې نرخ په 50 شو. چې پرون ورځ په اتاویا په نویا تبادله کې د یو ډالر نن ورځ په پنځه اویا تبادله شو.
دا د همغه پروګرام لړۍ ده چې د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت پیاوړي کېدو لپاره اونۍ یا دوه اونیو کې شل پنځه ویشت یا دېرش میلیون امریکایي ډالر لیلاموي.
او په دې هفته کې تقریبا اویا میلیونه ډالر لیلام کړ د افغانستان بانک، چې دا د یغه د اویا میلیونو برکات و چې افغانۍ پنځه اویا تر کوزه کړه. سهار په څلور اویا څلور نیمه اویا کې تبادله وشوه، اوس د مازیګر کې پنځه اویا نرخ پاتې شو.
د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره کله چې د افغانستان بانک دومره پیسې لیلاموي، آیا صرافان ورته زړه ښه کوي چې په دغسې یو وضعیت کې، بې ثباته وضعیت کې ډالر وپیری؟
دلته خو صرافان پنځه پیسو لسو پیسو ته ګټې ته ګوري. صرافانو هم دغه کار دی، دغه د تبادلې او د اکشن او د حواله کار دی. نو چې په کوم شي کې د دوی ګټه وي هغه کار کوي. نو افغانستان بانک سره یې دغه تقریبا دوه اونۍ کېږي چې دغه سوداګانې د اکشنونه روان کړي دي. نو د دې کې د صرافانو تم یو دوه روپۍ په پاتې کېږي. افغانستان بانک هم چې کوم ډالر لیلام کړي دي، مطلب په اتاویا په ناویا په اتیا، اوس افغانستان بانک ته هم ډېره ګټه ده ډېره رسېدلې ده. او زه امیدواره یم چې د بازار به نورم رقم شي.
خو تاسو ویل چې هغه ورځ صرافانو په اتاویا افغانۍ یو ډالر واخیست، بیرته هغه د اوس پنځه اویا ته رالوېدلې ده. یعنی صرافانو ستاسو په نظر نقص نه دی کړی؟
خو د پرون نه تر نن ورځې پورې درې پینوکا څلور پینوکا صرافان او عام خلک په افغانۍ کې تاواني شوي دي، چې پرون په اتاویا روپۍ خپل صرافانو افغانستان بانک ته افغانۍ ورکړې د ډالر په مقابل کې. نن هغه صرافان چې هغه افغانۍ واپس پوره کړي دي یا یې پوره کوي، او تقریبا په پنځه اویا روپۍ بیا اخلي. په دې کې د صرافانو توان دی اوس وخت کې.
یعنی ستاسو په نظر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره همدغه لاره مؤثره ده چې د افغانستان بانک په اونۍ کې شل یا پنځه ویشت میلیون ډالر لیلاموي، که د دوی د افغانستان بانک نور اجراءات هم په دې برخه کې مؤثر دي؟
داسې ده نوري صاحب، چې دلته اوس جمع ده په افغانستان کې، دلته مېوې او سبزي او د قانونه د څومره کاروبار چې په وړي کې په افغانستان کې کیږي، او دغه په ژمي کې دومره نه کیږي، کام یا باند وي. او په وړي کې دغه افغانۍ تقریبا څلور شپېته پنځوس پنځوس پوله یا شپېته پوله تر کوزه شوې وه، چې په هغه وخت کې افغانستان بانک مداخله وکړه، او چې هغه بیا افغانۍ لیلام کړې. په هغه وخت کې تقریبا اتیا نوي میلیونه ډالر یې د بازار نه ټول کړه، دغه افغانۍ اته شپېته نه شپېته تر کوزه کړه. اوس بیا چې کله افغانۍ خراب شوه، واپس یې هغه ډالر راواخیسته، بیا یو ډالر دوی لیلام کړه. د افغانستان بانک اصول او قانون هم دغه دی چې دغه افغانۍ ثبات وساتي او په ځای ودروي.
وروسته یې لنډه پوښتنه، فکر کوي چې دغه وضعیت په پام بیرته به افغانۍ نورم پیاوړي شي په ډالر په وړاندې؟
یاره مونږ خو ورته خوشبینم یو ورته امیدوارم یو چې انشاءالله امید شته هغه پخواني نرخ ته به افغانۍ راکوزه شي، هغه پخواني نرخ به انشاءالله چې افغانۍ وچلېږي.
د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو د اتحادیې رئیس حاجی بهرام خان زدران سره مرکه وه. مرکه هم پر دې څرخېده چې په وروستیو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د ډالر په وړاندې یو څه ارزښت له لاسه ورکړی و. په وروستیو دوه درې ورځو کې بیرته ارزښت پورته تللی او لکه څنګه چې مو واورېدل، ښاغلی زدران وایي نن مازدیګر مهال پنځه اویا افغانۍ د یو امریکایي ډالر په وړاندې تبادله کېده.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري، او ازادي رادیو هم نن دروشت کله نشوه. د ازادي اروپا ازادي رادیو د افغانستان څنګه د 2022 کال په ژمي کې په څنګه په دری او پښتو ژبو خپل ازمختي خبرونه پیل کړي. د مرکزی دفتر له چک جمهوریت له امپراک څخه ازادي رادیو خپل فعالیتونه په پراګ کې د 15 خبريالانو او د افغانستان په اتو لوی خبرونو کې د 20 خبريالانو سره پایل کړل. د ازادي رادیو د رښت کلنې ته مو د په دې تفصيلي راپور کې کتنه کړې چې عابده سپوږمۍ چمتو کړې ده.
کور په کور، پوله په پوله، په دفترونو او هم په موټرو کې ستاسو ملګری رادیو ازادي رادیو د درویشت کله نشوا خدا ملګرتیا او سفر څنګه وو او ریدون کی ارزون کی او خپل کار کوون کی په اړه څه نظر لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دوڅلوه کلان صادق خان هغه څوک دی چې له کابو شلو کلونو راهیسه دا رادیو اوري نو وړای وای
نو راډو اور ما د ډیر وخت نه خو لکه ډیر خو خبرونه خبرې او همدارنګ ازادي راډو کې د ډیر مخکخه رسنی ز راډو یو ده تازه پیخي ادبي خبرونه همدارنګ پرهنګي دودیز خبرونه خبرې او لکه نو خبرونه په کینور مې تشناس من لاندې همدارنګ په یو وخت په کې د ګوډي اچارو مخ کې او ډېر خبرونه دي او بس ډېر خره دود او لکه د افغانستان په هر ولایت کې خلک او یو خوند ترې اخلي
د غزنی ولایت اوسیدونکو کامل عزیزی وایي چې ماشومتوب یې له دې رسنۍ سره تړلی او ښې خاطرې ورنه لري نوموړی زیاتوي چې اوس ازادي راډیو د ټولنیزو شبکو له لارې تعقیبوي او له تازه او پر وخت خبرونو یې ځان خبروي
ځکه موږ په کلي کې ژوند کوو او بیا په کلي کې نورې رسنۍ دومره فعاله نه وې نو په ماشومتوب کې هغه رسنۍ چې ما به ډېره اورېدله همدا ازادي راډیو وه ټولې خپرونې یې ما ته ځانته یادېږي او ډېرې راته په زړه پورې وې او زه هغه وخت وړه وم په کور کې چې به نورو ادبي خپرونه اورېدله نو د ازادي راډیوي مجله به وله سی اسد لا غزنفر به وړاندې کوله او لاغه وروسته بیا ژوند په شیبو کې خبرونه د ما لپاره ډېره په زړه پورې وله او بیا تاندې څانګې خبرونه همداسې د سندرو میلمانه خبرونه به بیا هغه وخت اورېدل سي موږ به ډېر خوشحاله وو او نوې سندرې به پکې نشرېدلې نو ازادي راډیو یوه داسې راډیو ده چې ما نورې هم اورېدلې دي هغه وخت په وخت بدلې سوې دي خپرونې بدلې سوې دي خو ازادي راډیو سیما لکوم او وخت اورې دا غره کم ده لا تر اوسه پورې
د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان له رسنیو سره د اړیکو کمیټې مسؤل ظاهر چراغ ازادي راډیو یو بې پرې رسنۍ بولی
ازادي راډیو له دوه لسیزو زیات وخت د افغانستان د رسنیو په ډګر کې په ډېر ښه مسلکي او بې پرې توګه کار کړی دی لبد مرغه د جمهوریت نظام له سقوط وروسته ازادي راډیو د اوس افغانستان اوسنوي حاکمانو لخوا له بندیز سره مخ شو هغه بندیز دا و چې پر ازادي راډیو پر وې پانه باندې بندیز ولګید خو د دې محدودیت سره سره ازادي راډیو دغه محدودیت ته تسلیم نه شو په ډیر ښه ډول خپل کار ته دوام ورکړی دی او د افغانستان د ګوټ ګوټ د موضوعاتو په خبري پوښښ کې مؤثر رول لوبولې ده
د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان څنګه مشر قادر حبیب هم وایي چې دا راډیو زکه ډیر اوریدونکو لري چې په حقایقو ولاړه ده
لتهرو دریش کلونو رئیس هر کال د افغانستان د خلکو باور او اعتبار پر ازادي راډیو زیاته شوی او په ځنګړي ډول په دې ورستي کلونو کې چې د افغانستان د ننه رسنۍ مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو سره مخ دي ازادي راډیو د خبرونو او معلوماتو په خپرولو کې دقت کاروالي او توازن ته لومړیتوب ورکوي خلک ازادي راډیو زکه خوښوي چې د دې راډیو خبري اعلان هڅه کوي حقیقتونه راپور کړي او توضیح ورکړي چې پیښه څنګه د دوی پر ورځني ژوند اغیز کوي
د افغانستان لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو څنګه د 2002 کال د جنوري میاشتې په 13مه پرانیستل شو د دغه نړیوال رسنۍ د هغه مهال مشر توماس داین په دې اړه جوړ شوی مراسم ته وویل چې د خبرونو او اطلاعاتو لپاره د وسوله ایز او دیموکراتیک افغانستان جوړولو لپاره مرسته موخته ویاړ دی د یادونه د چې ازادي راډیو لومړی خبری او بیا غنی او مختلفه تعلیمی خبرونه پیل کړي چې د ډیرو اوریدونکو زړونه خپل کړل خو د ازادي راډیو دا بریالي سفر دومره اسانه هم نه وو او د دغه راډیو د همکارانو د بيدریغه هڅو ترڅنګ دا بریالي توپ د یو شمیر دوی د سر په قربانۍ لاس ته راغی د آزادی راډیو د کابل دفتر درې همکاران سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 13مه په کابل کې په یو انتحاري برید کې ووژل شول. او په هلمند کې د آزادی راډیو خبریال الیاس دایی بیا د 2013 کال د نومبر میاشتې په 12مه د ده په موټر پورې په نښلول شوي ماین چاودنه کې ووژل شو. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د 1401 کال په لیندۍ میاشت کې په افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو او آزادی راډیو په 12 ساعته خپرونو بندیز ولګوو. د دوی ادعا دا وه چې د راډیوګانو د رسنیو د قانون سرغړونې کړي او ژورنالیستیک اصول یې په پام کې نه دي نیولي او یو اړخیزې خپرونې کولې. خو د آزادی اروپا آزادی راډیو د هغه مهال عمومي رئیس جیمی فلای ویلی و چې آزادی راډیو به خپل ایډیټوریال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې له مخې پوهیږي چې د آزادی اوریدونکو د دې راډیو د موندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولای. آزادی راډیو اوس په لنډو څپو 24 ساعته خپرونې لري او دغه شان په فیسبوک، ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر، انستاګرام، ټلګرام، یوټیوب، وی پاڼې او د واتس اپ لاره هم فعالیت لري.
د ازادي رادیو د درويشت کلنۍ په مناسبت تفصیلي راپور مو اوري. د ازادي رادیو د څو تنو اوریدونکو نظرونه به هم د رادیو په باب واورو.
لکه نه چې د ازادي رادیو اف ام سپې بندي شوې دي، ما د رادیو سره علاقه به پرې هدان به می خبرونه دی اوریدلې. اقتصادي بحران دی بیا هم از درد یوټیوب لارې کله کله تاکي به ما خو هغه ټولې خبرونه چې موږ به د پم سره سلوري ساتاوري دلې هغه مونږ دی اوریدلې رنه پاتې شوې دي. یعنی په میاش کې هم داسې نه کې په هفته کې چې زه 2000 از درد تاکي کوم، یعنی په همدا وجه ده د دې بحران د نشم کو نیټ تل سره سي نه لرو، کله کار نه کوي کله پیسې نه وي. کچرته پم سره په یوه موږ به ډیر تر زده کړی او موږ د کړی موږ دي. زما د خو خبرونه از درد رادیو ډېر ښه خپرونه وي چې زما ته به ډېره خوند راغی. وه طبي خپرونه وه په هفته کې فکر کوم یو ځل وه، او بل د ورکې شوې ځانو خپرونه وه یوه خپرونه، بلې 12 بجو کې به وه تفریحي خپرونه، هغه هم ډېره ښه خپرونه وه. که چېرته ازادي راډیو بېرته په پی ام څپو خپرونې شروع کړي موږ به ډېر خوشحاله او خدای دې نورې داسې کلیزې راولي، نورې راولي سره یو ځای یو. ازادي راډیو نه مو واقعا ډېر څه زده کړي دي. ما خپل د مکتب د دورې زده کړې چې دی هغه د سینې د کړې، ما به د ازادي راډیو خبرونه اوریدل، هغه به مې لیکل، هغه ما د پښتو خط او لیکل زده کړې دي. بیا د هم ټول اوریدونکو کارکوونکو د ازادي راډیو درشتمه کلیزه ډېر ډېر مبارک.
د ازادي راډیو د درشتمه کلیزه په تړاو زده ویل شم کله چې موږ د پخوانتون په دوران کې وو زده کړلان وو د ژورنالیزم په هنزي، نو زموږ لپاره د ازادي راډیو پروګرامونه هغه د پخوانی زبرخه کې یا نور ورزشي او نور یا په خبري برخه کې وو، دا زموږ لپاره یو اېنن یو درس وو او موږ دغه پروګرامونه ډېر سيادت کړی دي. ما خپل د راپور لیکنې ډېر زده کړم چې کړی ده د ازادي رادیو له راپورونو میکړی ده. ما به دوی راپورونه اوریدل او بیا به مې هماغې ته ورته یو څه برابرول چې د راپور چوکاټ کې ده. دغه ډول نور که راډیو خپرونې وي یا نور همدا ډول، یعنی موږ ترې شخصا ما ترې د زده کړې په دوران کې ډېر څه یاد کړي دي، او اوس چې موږ په رسنیو کې یو یا خبر اعلان پاتې شوي یو نو موږ ډېر څه ترې یاد کړي دي.
د دغه راډیو نه زه زیاتره خپرونې اوس په الحال د ټولنیزو رسنیو فیسبوک، واټساپ چینلونو او همدارنګه د ټویټر او انسټاګرام څخه هم تعقیبوم. ازادي راډیو دلته په شینوارو کې ډېرې خلک اوري او ډېر مینوال لري. ترې خوشاله یم چې زموږ غږ هم تل نشري او خبري او د دې ولستون زی درکې
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي یو. وړاندې د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مه هیروئ. خو په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې کیدونکو د یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ازادي راډیو نن درویشت انکل